مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د امریکا انتخاباتي سیالۍ دیموکراتان خبرداري ورکوي چې که ډونلډ ټرمپ جمهور رئیس شي نو ټولې دیموکراتیکي ادارې به له منځه یوسي، خو ټرمپ وایي که بیا ونه ټاکل شي ولسواکي به ختمه شي. په افغانستان کې د اوبو بحران، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د اوبو بحران په پراخېدو دی. او د پاریس نړیوال اولمپیک بایسیکل ځغلوونکی وینسنت لګونی د جنوبی افریقا په استازیتوب د 2040 کال په اولمپیکي سیالیو کې د بایسیکل ځغلولو سیالۍ ته وتلی. تاسو به یې نن وپیژنئ، خبرونه وګورئ. سلامونه ستړي مشي، تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیونی خبرونه ګوري. نن یک شنبه ده، د 7 او د جولای د میاشتې 28 نیټه. په موکې د افغانستان په اړوند مهم خبر ته د خبرونې په پیل کې، په کابل کې د اروپایي ټولنې ماموریت یا استازولۍ په افغانستان کې د اوبو د بحران په پراخېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې وچکالي، د چاپیریال ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو تر ټولو ارزښتناکه سرچینې ګواښي. تفصیلي راپور کې واورئ.
اروپایی ټولنې په افغانستان کې د اوبو د وضعیت په حق را ویلي دي چې وچکالي، د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د نړۍ تر ټولو ارزښتناکه سرچینې تهدیدوي. په اسرائیل او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزیابۍ یو بنسټ چې مرکزی دفتر یې په سویس کې دی، په یو راپورټ کې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د وچکالۍ د اغیزو په هکله خبرداري ورکړې ده. د چاپیریال ساتنې افغان کارپوهان وایي چې په قریب نږدې 150 کلونو کې په افغانستان کې پرله پسې وچکالیو په دغه هیواد کې د ځمکې لاندې اوبو څخه د زراعتي فصلونو د اوبو خور لپاره کار اخیستل خورا زیات شوي دي، چې د دې سره د هیواد په ډیرو برخو کې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ډیره ښکته شوې ده.
کوم خواته چې افغانستان را روان دی، د ځمکې لاندې اوبو مدیریت په ډیر ضعیفه کېده او د سطحي اوبو مهارول هم متاسفانه ډیر ضعیفه دی. ډیر کارونه افغانستان په مخ کې لري چې د ځمکې لاندې اوبو سرچینې بیرته تغذیه کړي.
دغه کارپوهان وایي په تیرو سه باندې درې لسیزو کې د اوږدو جګړو له امله په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو نه د کار اخیستلو په برخه کې د قوانینو نه عملي کېدلو هم د ځمکې لاندې د اوبو زیرمونه د خلکو په خپل سر ګټې اخیستنې ته لار هواره کړې ده، او له دې امله د دې هیواد په ډیرو برخو کې د طبیعي اوبو زیرمې لکه کاریزونه او چینې وچې شوې دي. خلکو د کرکیلې دپاره د نوې ټکنالوژۍ په واسطه د ژورو ساګانو ایستلو ته مخه کړې ده او دا لړۍ تر اوسه هم ادامه لري.
متاسفانه په افغانستان کې داسې قوانینو کمښت دی چې هغه ځمکې لاندې اوبو هغه په منظمه توګه کارونې لپاره خلک مجبوره کړي یا خلک مکلف کړي، نو دغه مشکل زیات شوی دی. او که خدای مکړه داسې قوانینو غیر موجودیت هم داسې دوام ولري، شاید ځمکې لاندې اوبو موږ په ډېر خطرناک حده پورې د هغې د کمی سره مخامخ شو او افغانستان د نورو مشکل سره بیا بحران سره مخامخ شو.
په دې راپورټ کې ویل شوی دی چې وچکالۍ د میلیونونو افغانانو په ځانګړي ډول په شمال او شمال لویدیځو او همداشان په مرکزی ولایتونو کې زراعت، د خوړو خوندیتوب او د معیشت نورې چارې تهدید کړي دي، چې د شاخص له مخې د افغانستان د وچکالۍ شدت نږدې د دې هیواد نیمایي ولسوالۍ د لوړ خطر په توګه او د زیات خطر په توګه درجه بندي کړي دي. په سویس کې د وچکالۍ د سیړنې بنسټ وایي چې وچکالۍ د خطر یو ضریب دی، اغیزه یې د ژوند په مختلفو برخو باندې ناسمه ده، او نورې مسلې لکه د وګړو د شمیر زیاتېدل، په ځانګړي ډول د پاکستان او ایران نه د افغان مهاجرو د ستنېدلو د شمیر په زیاتوالي باندې وضعیت لا وخیم کیږي.
بندونو په واسطه باندې کنټرول شي، مدیریت شي، او بل خوا د زراعت چې اتنوي په ساده اوبو ورته استفاده کېږي، هغه ماډرن سیستمونه چې که ترایو ولګونه ده، همدارنګه څاڅکو اوبو لګونه ده باید استفاده شي چې د هغو افیشینسي نسبت ته هغه عنعنوي اوبو لګونه ده زیاته ده.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان د نړۍ په اغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم د بدلون د سختو اغیزو سره مخ دی او د اقلیم د اغیزو د
او به هیڅ تخنیکی ستونزه خو راپور همدل ته ختمېدو. په نورو موضوعاتو کې لکه سیاست او ټولنه کې سره د دې چې د نړۍ ډېر هیوادونه پر طالبانو له دې عمله سختې نیوکې لري چې د ښځو کار او تعلیم یې محدود کړی او د ټولنیز ژوند یې محرومې کړي دي، خو د افغانستان ډېر ګاونډي هیوادونه برعکس د طالبانو د واکمنېدو وروسته د دوی سره اړیکې پالي او لوی قراردادونه او راکړې ورکړې ورسره لري. په دې موضوع د سیاسي څېړونکو مبصر محمد هاشم دانش صاحب نظر اخلم چې د ترکیې نه موږ سره خبرونه کې وصل دي. دانش صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر د طالبانو د واکمنۍ تقریبا درې اونۍ وروسته درې کال پوره کیږي د حاکمیت، د سیمې او نړۍ سره اړیکې ستاسو په نظر څنګه ساتلې، د تعامل څنګه ارزیابي کوي تاسو؟
آشنا صاحب، تاسو ته تخنیکي همکارانو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. طالبان په درې کال کې ونه توانېدل چې د دنیا سره مشترکه ژبه پیدا کړي. طالبان په درې کال باندې ونه توانېدل چې هغه کارخانګي یا بنبستونه چې دوی په دننه د افغانستان کې لري او هغه معنی د تعامل سوي دي هغه دوی وشي کړای چې حل کړي. نو په دې خاطر سره دوی دوه ګونی سیاست لري، یو منطقوي یو جهانی. په جهانی سیاست کې دوی مطلق ناکام دي تر اوسه پورې. دنیا هادي امریکایان حالې ځلی کې سنادا امریکا چې دوی په تروریستي ګروپ کې ونیسي دوباره، ولی په منطقوي لحاظ باندې دغه منطقوي ملکونه چې موږ سره اړي کې فعلان لري اقتصاد محور اړه کوي. دوی خپل د منفعت پر اساس باندې که موږ سره ماده مادون قراردادونه کوي، که موږ سره د مواد ارتزاقي قراردادونه کوي، چې دا د دوی بازار نسبت و دنیا ته ډیر ارزانه دی، نو دوی لیواله دي چې دارانه ځکه تاسو شاهدان اوسې وقالو
بالکل هم داستاس خبره غواړم دوام ورکول کې مشارکو چې د افغانستان کچیر د دا کار کیږي، نو د افغانستان نږدې ګاونډیان د طالبانو په واکمنۍ باندې مثلا د کم ډاډ د مخې نه د اوږد محل سوداګریز او سیاسي تعاملات او معاملات پالي. خیر
ګوره آشنا صاحب، اولن خو قراردادونه په استثناء د چین چې د مس عینک موضوع ده او د تیلو پر اکل باندې نور اکثر قراردادونه ډیر کوته مدت دي. ما مخکې جمله نا تکمیله پاتې سو، تاسو شایدان و چې موږ د پاکستان سره د زغالو قرارداد چې درلود هغه وخت چې د ټول افغانانو غږ راپورته سو چې د نړۍ تر نرخ ډیر ارزان زغال پاکستان ته ورکول کیږي، هغه وخت امارات مخونی وي او تر اخره معلوم نسو چې واقعا دا اصلاحات په کیراله کرا نغله. نو دغه د منطقي ملکونه افغانستان بل اخت موږ سره ګوره چې ایران دی، ایران په تحریماتو کې دی او ایران سخت ضرورت د بازار فروش لري. دوی خپل هر نوع جنس افغانستان ته واردوي د فروش او دغه تحریمو د اثار او د کمواله پر اساس باندې دا تعلقات ساتي. دا سیاسي تعلقات نه دي، دا دراز مدته تعلقات نه دي، دا منفعت جوی تعلقات دي چې منطقه د طالبانو سره ساتي او طالبان هم چې پر رسمیت څوک نه پیژني د مجبوریت پر اساس باندې دا تعلقات ارجحت ورکړي.
صحیح دانش سے تاسو به خبرونه کې اوریدلې زنې امریکایي سیاستوال هڅه لري چې خپل کانګرس او حکومت په دې قانی کې چې طالبان د وی ترګری ډلې په نوم باندې ثبت کی. طالبان ستاسو په نظر د څړول بشری حقوقو سرغړونی کوي یا کړی دي، او دا سرغړونی مثلا څړول عواقب لرلی شي راتلونکو ته په دې اړه څه وایي؟
افغانستان څخه تاسو مختلف ویډیوګانې مختلف اسناد چې دوی رای محکمې کې په خوانی نظامیان نسی د شخصي اغراض او دښمنۍ پر اساس باندې هر نوع شکنجه چې دوی لرو غوښتل دوی کوي. دا یو ارت قضیده. بل تاسو ته جواب ده چې دوی 50% د خود حقونه تر کوله نه کړی دي. دوی خود د کار محرومه کړی، د تحصیل نه محرومه کړی، د پانتون نه محرومه کړی دي. دا بل بشري ناورند چې الته روان دی. څ تریم اساسي حق د خلکو حق او حقوق ته پایم دی دا حکومت سر تر پایه د مولا او مدرسې نه جوړ دی د مولا او د طالب نه جوړ دی هلته تعلیم یافته خلک هیڅ نو حق په حکومت کې د مشارکت نه لري هیڅ نو حقوق بشري و دي ته نور کول کېږي هغه حقوق چې دی باید په حکومت کې خپل سهم ادا کړي دی فقط مولا او طالب راوي او تاسو باور وکړئ دی په اکثر ادارو کې هغه کسان ساتلي دي چې هغه تخنیکی کسان دي مولا یې بغت کې نه ولې چې دانن مولا هغه سیستم زده کې سبا هغه سړي ته جواب ورکړي
دانش صاحب دا انتقاد په ډیر وخت ټولنیز فعالانم کوي او ځنې طالبان خپلوي چې موږ د شریعت مطابق ټول کارونه ورورو سمو یو ورسته پښتنه لرم خو څلويخ ثانی وخت پي ولی طالبان اصلا نه غواړي چې اساسي قانون اعلان کړي او د خلکو په خوخ او رايو مثلا خپل نظام ته مشروعیت ورکړي
آشنا صاحب تاسو یو سروي ولید چې طالبان 40% محبوبیت لري په افغانستان کې یعنی 90% خلک په دادرې کال کې د طالبانو نه ناراضه سوي کدي خپل شکل د حکومت او قانون اساسي جوړ کړي او دا د خلکو پر رائے باندې طالب په افغانستان کې حکومت نشي کولای خلک ځل په دادرې کال کې ځنې ناراضه شو په 40% رائے باندې د حکومت نشي جوړو نو په دې خاطر باندې د خپل نظامی حالات ته ادامه ورکړي د نبود د قانون نبود او حکومت په دغه شکل باندې دوی خپل په محبوبیت باندې ورستر بولی پای وړې دې په هیږي چې خلک ودی ترای نه وتی
مننه محمد هاشم دانش صاحب کورم ودان ستاسو د ارزیابي او ارزونې نه چې موږ بلنه منلې او خپل نظرم شریکو خو وخت است درنو لیدونکو د امریکا په کورنی سیاست کې د روانو ټاکنیز اناندرو یو بحث پیل شوی دی په اړه راپور لرو خو دې ویلاندې وقفي ورسته ګوري موږ سره اوسه د امریکا د کورنی سیاست مخ کې څو مهم خبرونه لرو په غزه کې د حماس په ضد د اسرائیل د جګړې په دوام کې نن یک شنبه د غزه تړانګې د جنوبی اړخ خان یونس سیمه کې د ودانۍ لوکي ختل دا غ ساحه ده چې ګڼ شمېر فلسطینیان د جګړو تښتیدلې دي او په موقتی سرپناو کې اوسېږي دا جګړه د تیر کال اکتوبر میاشتې په ومه هغه وخت کې پیل شوه چې د حماس وسلوالو د اسرائیل په سویلي څنډه کې حمله وکړه او تر 1200 زیات خلک ووژل چې اکثریت یې ملکیانو او 250 نورې برمته کړل د اسرائیلي چارواکو په وینا 140 تنه لا هم برمته دي او یو پر درېمه یې مړه شوي دي د غزې په دې جګړه کې تر 9000 ډېر فلسطینیان هم وژل شوي دي د امریکا او جاپان د دفاع وزیرانو او جګپړو ډیپلوماټانو د اکشن بیفورز په ټوکیو کې سره ولیدل او په دې وغه کېدل چې څنګه کولای شي پوځي همکاري پراخه کړي په دې خبرو کې د مشترک قومندانۍ د نوي کولو د امریکایي قواو د کنټرول او په جاپان کې د امریکایي مجاوز توغندیو تولید مسایل هم شامل وو دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې د چین له خوا نه تهدیدونه مخ په زیاتې دي د امریکا د دفاع او بهرنۍ چارو وزیران لایډ آستن او انټونی بلینکن د خپلو جاپاني سیالانو سره د ټوکیو په مذاکراتو کې ګډون کړی دی او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یک شنبه په ورځ امریکا ته خبرداري ورکړ چې ک واشنگتن په جرمني کې د لری واټن وشتون کې توغندي زیاتځي کې نو روسیا به هم ورته توغندي د لوډیز په واټن کې زیاتځي کې امریکا د جولای په لسمه ویل چې دوی به په جرمني کې اوږدمهاله زیاتځي کولو د لپاره د اقدام د 2018 کال څخه پیل کې چې د اوږد واټن وشتون کې توغندیو او اس ام شپک په نامه توماهاک کروز توغندی او پرمختللی هایپر سونیک وسلې شاملې دي پکې نن یک شنبه د روسیې د سمندري ځواکونو ځانګړې ورځ وه او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په سنت پیټرسبرګ کې په دغه تشریفاتي مراسمو کې ګډون کړی پوتین د سمندري ځواکونو پرسونل ته وینا وکړه او ټینګار یې وکړ چې روسیا به د سمندري ځواکونو تجهیزاتو او امکاناتو تولید ډیر کړي پوتین ویل د امریکا دا اقدام د سړې جګړې دورې ته ورته عمل دی او روسیا به پورت عمل لاس پوری کی کوم چې یاد کړه د دیموکرات ګوند خبرداري ورکړي چې که په خوانې جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په نوومبر میاشت کې په ټاکنو کې جمهور رئیس وټاکل شي نو هغه به دیموکراتیک بنسټونه د منځه یوسي خو ډونلډ ټرمپ وایي چې که هغه بیا انتخاب نشي نو دیموکراسي به ختم شي آیا د امریکا جمهور رئیس که هغه هر څوکي د دې قدرت لري چې دیموکراسي ختم کړي په دې اړه پامو کوي د امریکا غږ د خبريالې ډورا مکورا د راپور پښتو ژباړه ده
د امریکا اساسي قانون د امریکا بنسټیز سند دی. دا د حکومت درې څانګې په ګوته کوي: اجرائیه، مقننه او قضائیه. دا درې واړه څانګې په یو بل نظر ساتي او د واک د ویش د امریکایي دیموکراسي اساس جوړوي.
منګ ولسمشر ټرمپ د سرګندونو له عمله د یو ډول نه سرګند حالت سره مخ یو. هغه وایي چې که هغه بیا وټاکل شي نو ځینی محدودیتونه به لمنځه یوسي، ځینی هغه کارونه به وکړي چې پوښه یو ولسمشر نه دی کړی. زه غواړم یوازې د یوې ورځ لپاره دیکتاتور شم. زه به دیکتاتور شم او هغه هم د یوې ورځ لپاره.
ټرمپ وایي که بیا ولسمشر شي نو یوازې د لومړۍ ورځې لپاره به دیکتاتور وي. نو څه به وشي که چېرې راتلونکی ولسمشر د خپل واک او صلاحیت د دایرې نه بهر وتلو هڅه وکړي؟
که چېرته دا تور وي چې یوه څانګه نور څانګو نه زیات واک ولري، زه نه پوهېږم چې تر اوسه معلومه نه ده چې آیا زموږ سیستم دومره پیاوړی دی چې د دې سره مقاومت وکړی شي.
هغه په ښکاره وویل چې هغه به په لومړۍ ورځ یو دیکتاتوري.
د دیموکرات ګوند ولسمشری د احتمالي نوماندی کاملا هریس د کمپاین یو اساسي پیغام هم دا دی چې ټرمپ دیموکراسي ته ګواښته. هغه د 2020 کال د ټرمپ د ټاکنو د پایلو نه منلو او د جنوري شپږمې په پلازمینه برید ته اشاره کوي.
زموږ مبارزه د ازادۍ لپاره ده. موږ په ټول هیواد کې په خپلو حقونو او خپلواکۍ باندې د بشپړ برید شاهدان یو چې موږ په ډېرې سختۍ ګټلې دي.
دوی په دوامداره توګه وایي چې زه دموکراسي ته ګواښم. زه وایم چې زه دموکراسي ته ګواښ نه یم. ما دموکراسي ته سن نه دی کړی. تیره اونۍ همدې دپاره په مرمۍ ولګېدم.
دیموکراسي او استبدادي واکمنۍ شنونکي کرت ویلن وایي چې د یو پاپولیست مشر لپاره دا اسانه نه ده چې دیموکراسي ختم کړي.
د امریکا دیموکراسي پیاوړې او قوي ده او امریکایان ورته ژمن دي او همدغه ډول د امریکا ادارې د خپلو دندو سره ژمن دي.
ویلن وایي چې مشران هغه وخت د دیموکراسۍ له منځه وړلو زیات چانس لري کله چې دوی پراخه ولسی ملاتړ ولري، د 70% خلکو زیات ملاتړ ولري. د ولسمشر په توګه د ټرمپ د تایید د تر ټولو لوړه درجه 90% وه او د بایډن 50% وه. دا و د ډورا مکوار د رپورت پښتو ژباړه نظران یوسفزی امریکا غږ.
او د صحت په برخه کې د جولای 28مه یعنی نن د زیړی یا هپټایټس ناروغي سره د مجادله نړیواله ورځ ده. دا ناروغي 15 ډولونه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د علمي موندنو د مخې نه د هپټایټس لقبله هر ورځ 3,500 خلک مري. زمونږ همکار مسکا ساپی د هپټایټس ناروغي د پیدا کېدو او درملنې په اړه د ډاکټرانو سره غږیدلی او تفصیل یې کوي.
د تور ژیړی ناروغ دی او له افغانستانه شل ورځې وړاندې د ډیورندې غاړې ته راوړل شوی دی. دا مهال د پېښور په شرپا روغتون کې بستر دی.
شل کاله مخکې چې دی دلته و تور ژیړی و، بیا یو پیر لاړو هلته چې دی دم کو، بیا چې دی ټیسټ کړی او لکه خو هغه ټیم کو اوس هم د تور زیړی دغه روان دی، خو لکه ان شاء الله چې تور زیړی صحیح دی. خو دی
د هپټایټس ناروغان د زړه د ستړیا، خېټې درد او کانګو څخه شکایت لري.
بس زړه مې هم درد لاله ستړی دی مې زړه، او سم هم لکه مشکل ورته او مزل می هم نشه کول. بس ما له علاج وکړو بیا هغه نه بعد بیا کلی ته لاړه. دا اوس څلور ورځې کې درې ورځې دي هسپتال کې داخل یم.
نو دا ډیره خبره هم ده چې مدرسې ولا مو چټی نه ورکواله، ولی چې نن سبا دی حالات رسیدل ده کنه کدا ځوان چې دا دی غو غلطی ده. نو چې کله مونږ خبر شو بس ډیر حالات سیریس شولو نو دا بیا راغله کور ته راغله.
ډاکټران وایي د ژړی 15 ډولونه دي: A, B, C, D, E. تر ټولو خطرناک ډول یې B او C دی. ډاکټر فهد نیم وایي د تور ژیړی ناروغ د استعمال توکي دي له نورو جلا وساتل شي تر څو روغ کسان پرې اخته نشي.
هپټایټس بی او سی کم ته عام خلک تور زړی وایي، هغه کې دا مسله دی چې هغه جګر کې یو ځل جګر انفیکټي نو جګر کا علاج اون شي نو هغه نه خرابای او یعنی کینسر یعنی سرطان یعنی هغه جوړی. هغه کس چې کم علامات نو علامات دی چې مریض ته کمزوري محسوسیږي, مریض ته الټه راځي, ستړی کیږي زر, او اکثر خلکو بیا سترګې یا زیړ شي یا متیاز رنگ زیړ شي نو هغه ته پته لګي ماته زیړې دي. هغه نه علاوه عوامو دا برابر دا پیغام چې کور کې چاته تور زیړې وي نو پکار دی اټول کور والا تور زیړ ټیسټ نو شي.
د خیبر تدریسي روختون یا شیرپا ویاند وایي د ورځې تر سلو د ژیړی ناروغان د درملنې لپاره راځي چې په دوی کې شل یې افغانان وي.
خیبر ټیچنګ هسپتال ته یومیا چې کوم نارمل فزیشنز وایو ته چې کوم میډیکل مریضان راځي تقریبا 1500 پر راځي, پاره کې تقریبا مونږ دا بوچو چې سل مریضان اتیانه سل مریضان اغا د هپټایټس ای بی سی مختلف بیمارو سره دلته راځي. په اسپیسیفیکلی د افغانستان د خلکو خبرې وکړو د افغانستان مخکښ پیرو ډیر وا, خو اوس پاره کې زموږ سره په اتیا او پسلو کې تقریبا شل داسې مریضان وی افغانیان چې چاته هپټایټس اے بی یا سی مرض لاحق وی.
ڈاکٹران وای ہیپاٹائٹس بی ویکسین لری چې پشپګو میاشتو کې درې ځله ورکول کیږي او ہیپاٹائٹس سی لپاره درملنه وی چې د تطبیق سره یې ناروغ جوړې دی شي. د ہیپاٹائٹس نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د افغانستان په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې لا هم خلک لومړنۍ روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري. د روغتیا نړیواله ادارې د راپور پر بنسټ د اټکل لمخې په ټوله نړۍ کې 340 میلیون خلک د هپاتایت یا زیړې بی اسی سره ژوند کوي او هر کال په نړۍ کې 1.3 میلیون مړینې د زیړې له کبله کیږي. مسکا صافی, امریکا غږ, پېښور.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو, دودونو, ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي, خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د بشری حقوقو د مدافعانو ډلو د پاریس د اولمپیکی لوبونه مخکې د فرانسې د حکومت په ځنو اقداماتو نیوکه کړې چې ګواکې د ټولنیز تمیزوالي په هدف کډوال, جنسي کاروباریان او نور کسان د پلازمینې پاریس د شاوخوا سیمو نه راټولي او بندې کوي. د حقوقو مدافعان وایي چې د فرانسې حکومت په دې ډول اقداماتو سره د اولمپیکی لوبو هم شمولیت تر پښو لاندې کوي, خو حکومت وایي چې یوازې هڅه کوي یو اوږدمهاله ستونزه حل کړي. په دې اړه په پاریس کې د امریکا غږ خبریالې لیزا براینت راپور لیکلی او تاسو به یې ژباړه واورئ.
سهار وختي د پاریس په یو څنډه کې کډوال له یو پنډغالي څخه استل کیږي. اوسیدونکي د ناڅرګند راتلونکي سره مخ دي.
دوی موږ دلته راغوښتي یو اوایي زموږ لپاره کورونه پیدا کوي. د اولمپیک د لوبو پر مهال موږ نشو کولای دلته پاتې شو. دوی به موږ په کوم بل ځای کې ځای په ځای کړي.
د خلکو دا ډول ویستل نوی نه دي. د بشري حقوقو ډله تر دې مخکې هم په دې تړاو یو لړ نیوکې کړې دي, خو دا ځل د اولمپیک لوب نه مخکې د خلکو ایستلو وخت او وسط ځینې پوښتنې راولاړې کړې دي.
څنګه درته روښانه کړم, ځکه چې دا یوازې دا اونۍ نه ده, دا ډېر د مخه پیل شوی. موږ ورته د پاریس ټولنیز پاکوالی وایو. د اولمپیک په خاطر باید ټول واټونه د بېوزلۍ او بدبختیو څخه پاک شي.
د بورسوټي خیریه ټولنه چې د مډال بل اړخ نومیږي ادعا کوي چې د لوب څخه څو میاشتې وړاندې په سلګونو خلک ایستل شوي. دوی زیاتوي چې نه یوازې کډوال بلکې جنسي کاروباریان او داسې نور خلک هم تر فشار لاندې دي. دا راپورونه لمخې ځینې کډوال له پلازمینې څخه لیرې ځایونو ته لیږل شوي چې ځینو یې دندې له لاسه ورکړي او د ټولنیزو خدماتو نه بې برخې شوي دي. خو فرانسوي چارواکي وایي چې کډوال کولای شي په خپل د تللو ځای خوښ کړي.
موږ دا عملیات د کلونو رئیسې هر اونۍ ترسره کوو. دوی هغه خلک چې په سختو او ناپاکو شرایطو کې ژوند کوي د ایل ډی فرانس په سیمه کې ځای پر ځای کوي. موږ په منظم ډول د فرانسې نور سیمو ته هم خلک لیږلي, ځکه چې په پاریس کې بیړنۍ سرپناوي ډکې شوې دي.
خود پاریس کین اړخې خاروالا چارواکي تورنوي چې کډوالو ته کافي اسانتیاوي نه ورکوي.
میاشت کېږي چې موږ له حکومت څخه غواړو چې دا وضعیت کنټرول کړي، کوم چې د دوی پر واس پورې دی. موږ کډوالو ته د سرپناه او ملاتړ لپاره د ځایونو وړاندیز کولو ته دوام ورکوو، مګر دولت باید خپل مسؤلیتونه پر غاړه واخلي.
د اوس لپاره به دغو کډوالو ته د پاریس په شاوخوا کې د اوسېدو ځای ورکړل شي، مګر د لوبو پای ته رسیدو سره به دوی بیرته په واټونو کې خپلو ځایونو ته راستان شي. د لیزا برایند رپورټ پښتو ژباړه احسان لار یوځای امریکا غږ.
او په خپل د پاریس ته 2040 کال اولمپیک لوبو البته پروانو لوبو سیالیو کې د بی ام ایکس یا بایسکل او موټر سایکل ځغلول اولمپیکی سیالیو کې د جنوبي افریقا بایسکل ځغلونکې وینسنت لګونی وی چې غواړي د دې ورزش لارې خپل نور ځوان هیوادوال هم د بایسکل ځغلول ورزش ته تشویق کړي او جلب کړي. د دې ورزشکار د سپورتي هڅو باره کې د امریکا خبريال احسان حفیظی راپور لیږلی او تاسو یې پښتو ژباړه واورئ.
د بی ام ایکس بایسکل ځغلونه لوبغاړی وینسنت لګونی خوشاله دی چې د څلورو کلونو ځان څخه وروسته د بی ام ایکس بایسکل ځغلونه سیالیو اوس د اولمپیک په سیالیو کې شامل شوې دي. هغه وایي چې له دې سره به په سویلي افریقا کې د دې ورزش ځوان مینوال ډیر خوشاله شي.
زمونږ یو هدف دا دی چې په اولو لسو ټیمونو کې راشو، او دویم او ستر هدف مو دا دی چې د بی ام ایکس بایسکل ځغلونې سیالي بیرته راژوندې کړو.
د بی ام ایکس د بایسکل ځغلونې سیالۍ لومړی ځل په 2020 کال کې د ټوکیو د اولمپیک په سیالیو کې لیدل شوې وې. دا ځل د پاریس په آرین پارک کې د دې سپورت سیالۍ ترتیب شوې چې هر لوبغاړی به په یو دقیقه کې خپل مهارتونه نندارې ته وړاندې کړي. نو څومره چې سخت، لوړ او جالب مهارتونه وښودل شي په هماغه اندازه به نمرې ورته ورکول کېږي. د بی ام ایکس د بایسکل او د سکیټ بورډینګ په څیر نادره سپورتونو د اولمپیک په سیالیو کې په شامل دي. ځینو خلکو ته پوښتنې را پیدا کړې دي. خو د بی ام ایکس د سیالیو منتظم وایي چې د سکیټ بورډینګ او بی ام ایکس بایسکل سیالیو د جنوبي افریقا لوبغاړو ته نوې لارې خلاصې کړې دي.
د سپورتس اولمپیک سپورتس
نه دا سپورتس اوس د اولمپیک برخه ده. د بی ام ایکس فری سټایل او سکیټ بورډ لوبې ډېر مینوال لري. یوازې نه مشکل دا ده چې دلته موږ وینو هغه دا ده چې سیالۍ لپاره لازم وسایل او امکانات نشته تر څو لوبغاړي د لوبې نه ځان خبر کړي او سم ورته عیار شي.
د سویلي افریقا د بی ام ایکس د بایسکل ځغلونې لوبغاړی لګونی وایي چې یوازې د دې سپورت له لارې خپل ژوند پر مخ نشي بولای، نو مجبور دی چې ورسره نور کار هم وکړي.
یوازې دوه کاله مې وکړی شو چې بایسکل ځغلونې د لارې معاش پیدا کړم، خو ګزاره مې پې نه کېده ځکه چې د ژوند مصارف زیات وو او عاید کم.
د سویلي افریقا د لوبغاړی په هلکتوب کې د بی ام ایکس بایسکل ځغلونې سره آشنا او باندې مین شو، او اوس وایي چې دا سپورت ځوانانو ته د ښه ژوند درسونه هم ورکوي. د سویلي افریقا لوبغاړی لګونی د اولمپیک په سیالیو کې د نورو لوبغاړو لپاره یو ښه مثال دی او کوښښ کوي چې دلته ښه وځلیږي تر څو چې په خپل هیواد کې د سپورت نور ځوانان هم راجلب کړي او دا سپورت نور هم وده وکړي. د امریکا غږ د خبريال احسان حفیظی راپور، غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او نن د افغانستان د ملي بیرغ پرځ د پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اسد ومه چې د جولای د 18 سره سمون لري د ملي بیرغ پرځ اعلان کړی و. که څه هم پخوانی جمهور ری نظام رنګ شوه، خو د افغانستان ملي درې رنګه بیرغ لا هم پر ځای پاتې دی او د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوال سټیج او نړیوالو ادارو کې لا هم ولاړ او کارول کیږي. که څه هم د 2021 کال وروسته طالبانو خپل سپین بیرغ ټاکلی، خو دا چې د طالبانو رژیم د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو بیرغ یې هم یوازې د طالبانو دولتي دفترونو پورې محدود پاتې دی او یوازې د طالبانو لخوا کارول کیږي. په ټولنیزو شبکو کې هم زیات شمېر افغانان همدا د دریو رنګونو تور، سور، شین بیرغ د خپل هیواد رسمي بیرغ ګڼي. درنو لیدونکو، د خبرونه پام دې سره پای ته رسو. خو نیم ساعت وروسته د امریکا غک سپینی خبري خبرونه کې په افغانستان کې د اوبو په کمښت او روانو ستونزو د ملمنو سره خبري کیږي. هیله ده چې ورته غوښ شي. تر به امپلو یو مهربانه خدای سپارو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانیږو، باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انځور.